آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 15 بجې کیږي. نن پنجشنبه ده، د عقرب د میاشتې 11 نیټه ده چې د نومبر د میاشتې 2 کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سیګار د موسې دا رپورټ نه مني چې وایي 140 ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې دي. د افغانستان ولسی جرګې د نفوسو د احوال د ثبت په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی تقنینی فرمان رد کړ. په دې باره کې د مشرانو د جرګې له مشر فضل هادي مسلمیار سره مرکه لرو. دا او ځینې نور مهم مطالب په دې خپرونه کې اورېدلی سي، خو د خپرونې په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
عراق وایي چې په سرحدي سیمو کې د فدرالي قواو د ځای په ځای کولو دپاره د کردانو او د عراق د مامورینو ترمنځ خبرو نتیجه نه ده ورکړې. په داسې وخت کې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ځینو آسیایي ملکونو ته د 12 ورځني سفر دپاره تیاری کوي، په امریکا کې ډیر خلک شمالي کوریا د خپل وطن دپاره جدي خطر ګڼي او امریکا د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې په کیوبا باندې د 60 کلن اقتصادي بندیزونو د ختمولو پر رایګیری کې منفي رایه ورکړې ده. او دا د اوس پوره خبرونه واوري. عراق وایي چې د کردانو سره هغه خبرو نتیجه نه ده ورکړې چې د کردانو د خودمختار سیمې د سرحدونو په اوږدو کې د فدرالي قواوو د چولو د مسلې په باب وي. د عراق د امنیتي قواوو د سارنې یو تن پرون ویلي دي چې کردي قواوو د خبرې ځنډولې او د هغې په ځای په سرحدونو کې خپلې قواوې تقویه کولې، نو دا علت و چې خبرې ناکامه شوې. دغه اعلان د عراق د صدر اعظم د هغې وینا نه یوه هفته وروسته شوی دی چې په هغې کې ویلي وو چې د کرکوک د ښار او د نورو یو شمېر کردي سیمو د نیولو نه وروسته به هلته نظامي عملیات په موقت ډول وځنډوي. د عراق او د کردانو ترمنځ دغه شخړې د کردانو په سیمو کې د خپلواکۍ دپاره د ریفرنډم نه وروسته راپارېدلي دي. عراق او د هغه ملک همسایه ملکونو دغه ریفرنډم رد کړی دی. په داسې وخت کې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ آسیایي ملکونو ته د 12 ورځني سفر دپاره تیاری کوي، دلته په امریکا کې ډېر امریکایان داسې فکر کوي چې د شمالي کوریا نه امریکا ته ډېر زیات جدي او عاجل خطر متوجه دی. ټاکل شوی چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ به د نومبر په 10 او 8 نیټه د شمالي کوریا د ټولو نه زیات رقیب ملک جنوبي کوریا ته لاړ شي. د نړۍ مشران د دې توقع لري چې په جنوبي کوریا کې به د دواړو ملکونو مشران په خپلو خبرو کې د شمالي کوریا د اټومي وسلو او د بالستیکي توغندیو د انکشاف جنجالي مسلې ته زیاته توجه وکړي. امریکا د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې په کیوبا باندې د 60 کلن اقتصادي بندیزونو د لرې کولو پر رایګیری کې منفي رایه ورکړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې ویلي دي تر څو پورې چې د کیوبا خلک د ازادۍ د حق نه محروم وي، نو تر هغې پورې به امریکا دغه سی یو ډیکټاتور نظام سره تجارت ته اجازه ورنکړي، ځکه چې دغه تجارت ګټه به هم د هغه ملک ډیکټاتوري نظام ته ورسیږي. او بس سکل د نړۍ 191 ملکونو په کیوبا باندې د بندیزونو د لرې کولو طرفداري کړې ده، مګر یوازې امریکا او اسرائیل د هغې په ضد منفي رایه ورکړې دي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په امریکا کې د ازبکستان نه راغلو مهاجرو په نیویارک کې د 3 شنبې دروازې ټورسي حمله سخت غندلې او ویلي دي چې دا د ازبکستان د خلکو نمائندګي نه کوي. په نیویارک کې د ازبکستان او د امریکا د ګډې ټولنې یو غړي نور خواجه صدیقوف ویلي دي چې د ازبکانو په باب باید دغه ټورسي عمل په اساس قضاوتونه شي. هغه وایي موږ هغه خلک یو چې په سولې او ایمان چې په سولې مو ایمان راوړی دی، موږ دلته د ښه ژوند د پیدا کولو په امید راغلي یو او ډیر زحمت کشا او رحمدالله خلک یو. په نیویارک کې د 3 شنبې دروازې ټورستي حمله چې پکې 8 تنه مړه او 12 نور زخمي شوي دي، یو اوزبک چې 9 کاله عمر لري په 2012 کال کې امریکا ته راغلی و او نوم یې سیف الله سیپوف دی. په پاکستان کې ژورنالیستان وایي چې هلته په هغه ملک کې یوازې د په پاکستان کې ژورنالستان وایي چې هلته په هغه ملک کې نه یوازې دا چې دوی ته د افراطي ډلو لخوا چې د تشدد لمن اسلام آباد ته هم غځېدلې سخت خطر متوجه دی، بلکې دوی ته دې ته ورته خطر د پاکستان د حکومت لخوا هم چې په ټولنیزو رسنیو هم کنټرول لري متوجه دی. د بلوچستان په نارام ایالت او د هغه ایالت په قبایلي سیمو کې خبرلانو ته خطر یو لوی مشکل دی، مګر د پاکستان په نورو سیمو کې وروستیو پیښونه مطبوعاتو ډلې له دې نه شکایت لري چې حتی په اسلام آباد کې هم خبرلانو ته خطر متوجه دی. راپورونه وایي چې په اسلام آباد کې ډیلی نیوز در ورځپاڼې د یوه باتجربه خبریال احمد نوری د وهل کېدلو نه وروسته ممکن دا دی چې هغه په خپل ټویټر کې په د فوز په قوي په کوي فوس اعتراضونه کړی وو.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. په مکړې د خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سیګار د موسې دا رپورت نه مني چې وایي یو څلوېشت ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې دي. د دفاع وزارت وایي یوازې نه ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، خو ځینې نظامي څېړونکي په دې باور دي چې د سیګار په دغه رپورت کې تر ډېره حقایق ځای پر ځای شوي دي. رحیم ګل څاروان په دې اړه رپورت لري.
دا ځل سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبانو د دغې ډلې د رژیم له نسکورېدو وروسته تر بل هر وخت زیاته خاوره تر کنټرول لاندې لري او د نفوذ سیمه یې پراخه کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څار ادارې راپور ورکړی چې د 2018 کال د اګست تر میاشتې پورې طالبانو په دیارلسو ولسوالیو مستقیم او په یو څلوېښت نورو ولسوالیو خپل نفوذ لرلی دی. سیګار دا هم ویلي چې 3.1 میلیونه وګړي د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې اوسي، خو د ملي دفاع وزارت د سیګار له دغه راپور سره توافق نه لري. وایي جګړه چې ریکی ده او طالبان دایمي ځای په خپل واک کې نه لري. دا وزارت مني چې یوازې نه ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندهار، غورک او د هلمند د ناوې د بیرته نیولو یادونه هم کوي.
موږ د سیګار سره یو خبره منو چې په افغانستان کې جګړه ده، فشار دی، موږ دا تاییدو، مګر دا خبره موږ نه مانو چې نږدې 4 میلیونه نفوذ زموږ د دښمن دی تاثیر لاندې یا نفوذ لاندې وي. دا خبره هم نه مانو چې د افغانستان ډېرې ولسوالۍ د دښمن په لاس کې دي، دا موږ نه مانو. موږ فقط او فقط مانو چې په افغانستان کې چریکي جګړه ده، فعالیتونه د دښمن شته دي، 10 نه زیات ګروپونه دلته فعال دي، تهدیدات شته دي، مګر د افغانستان وسلوال پوځ وکولای شو چې د دوی ټول تهدیدونه د ناکامۍ سره مخ کړي.
کورنی چار وزارت هم بیا د سیګار د راپور په خبرګون کې وایي چې نه یوازې طالبانو ته سیمې له لاسه ورکړي، بلکې له دغه ډلې سیمې بیرته نیولې.
شما در سر تا سر
هیڅ داسې ولسوالی نسته چې هلته امنیتي ځواکونه شتون ونه لري او مختلفې ادارې فعال نه وي. ګواښ شته، حتی په کابل کې هم ګواښ وجود لري.
خو نظامي او امنیتي څېړونکي بیا د سیګار دغه راپور سره توافق وایي دا راپور د سیمې رښتینی وضعیت ترسیموي. جنرال عتیق الله مرخیل وایي داسې راپورونه که څه هم منفي تاثیرات لري، خو حقیقتونه پکې نغښتي دي.
که موږ د دې نه استفادې موقع نه استفاده ونه کړو، خپل قوتونه منظم نه کړو او په هغو مناطقو کې چې هغه د دښمن په لاس کې دي یا نوي دښمن په لاس کې لویږي یا تر تهدید لاندې دي، اوس په تعرضي عملیات شروع ونه کړو، مینان باور نه کېږي چې کال ته به موږ وکولی شو په داسې اسانه باندې ځبند وکړو. ممکن وضع له دې نه شدید دی. د دې راپور نه ښکاري چې دا پاکت کې دا راپور موږ ته اخطار ده.
سیګار د امریکا د مرستو د څارنې عمومي اداره ده او په شو مرستو کې د فساد په اړه پلټنه کوي. د دې ادارې ډیرو راپورونو ته د افغان حکومت ځواب منفي دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان ولسی جرګې د نفوذو د احوال د ثبت په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی تقنینی فرمان رد کړ، خو د مشرانو جرګې مشر وایي دوی به یې تایید کړي. نوشابه اشنا د مشرانو جرګې له مشر فضل هادی مسلمیار سره مرکه کړې.
د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې ترمنځ د نفوذو د احوال د ثبت د تقنینی فرمان په مورد کې هغه د اختلاف اساسي ټکي څه دي؟
فقط د کار فرمان د جمهور کې یو یو رسید پریکړه امدا ده چې ولسی د غواړي چې هغه څه چې په فرمان کې راغلي دي هغه په ډیټابیس کې ذکر شي. په دې فرمان کې ذکر شي وو چې د ملت او د ملي اتوارو کلمې دې په تفسیر مخ کې راشي د لیکلو یا د فرمان جوړولو او د فرمان صادرولو پر اړتیا سلام مشورې شي.
بله
دغه څه چې ودې سړي د فرمان درات ځای سره وکړه تا موږ درې کال وړاندې تاسو یو څه لرو په قانون کې او د افغانستان ولس او خلکو ته د منلو وړ نه و. په دې باندې د درې کلونو چې قانون تصویب شوی و او توشیو اجازه چا نه ورکوله تاسو ودې چې د افغانستان ګوډ ګوډ کې مظاهره وشوي مخالفتونه وشو.
بله
اوس په دې موافقه د افغانستان حکومت رسیدلې ده چې ملت د افغان د ټول افغانانو مشترک ملت ته په دې کې د افغانستان د اساسي قانون سرورې ماده د حکم په اساس هیڅوک د نظر اختلاف نه لري. دا چې په دې دابیز کې لیکل کیږي او په مخ ته تشکیل راځي سمه ده، خو هغه ورونه چې خدمتونه دی هغه مختلف لري چې د قوم یا د ملت تشکیل نوم دې مو ذکر شي چې هر قوم واضح په دې تشکیل کې معلومی چې پښتون، تاجک، ازبک، پښتون او هزاره هر څوک چې د افغانستان قومونه دي او په اساسي قانون ذکر شوي او د افغانستان اتباع دي د هغوی یادول هم کېږي شي دا د تفاهم او مشورو په اساس ومنل شو د تعدیل دغه غوښتنه هم راولېږل شوه چې دا دم د تشکیلي مختلف شي. نو باور دا و چې انشاءالله ولسي ژبه هم دا موضوع تاییدوي، متاسفانه تایید نه شوه.
بله د پارلمان د کاري طرز العمل د مخې د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر رد شوی فرمان بیرته مشرانو جرګې ته راځي. مشرانو جرګه به څه کوي؟
انشاءالله مشرانو جرګه د افغانستان د پارلمان یا د ملي شورا یو اتاق ده او دا د دواړو اتاقونو صلاحیتونه دي چې د رد او تایید په رابطه تصمیم ونیسي. موږ دغه څه چې په فرمان کې دي د ولس لپاره د ولس او د ملت لپاره د خلکو لپاره مناسب لیدل او د دې فرمان تایید کوو. ان شاء الله که د الله رضا وه زه باور لرم چې وروسته د مشرانو جرګې سناتور صاحبان به دې فرمان ته مثبته رایه ورکړي او فرمان چې څنګه راورسیږي ان شاء الله زه باور لرم چې مشرانو جرګه به تایید رایه ورکړي.
بله مسلم یار صاحب، سره د دې چې د قانون د مخې او د کاري طرز العمل د مخې ولسی جرګه خپل د نظر حق لري او مشرانو جرګه خپل د نظر حق لري، ولیکن ملي ګټو ته وکتل شي او د ملک حالات ته وکتل شي، د نظام سره اړیکو ته وکتل شي، څه فکر کوئ چې ولې په داسې مسایلو کې دومره لوی اختلاف پیدا کیږي؟
د پارلمانونو او د اساسي قانون د لارښوونې سره سم د هر اتاق خپل حق ده او د پارلمانونو په منځ کې نورماله پروسه ده او اساسي قانون د وضاحت سره دا پروسه تشریح کړې ده چې کله بیا دغه سیو حالت راځي بیا مشترک کمیسیون تعقیب کیږي او مشترک کمیسیون بیا یو د حل لار وباسي چې څنګه وکړی شي مخکې لاړ شي او بیا هغه دلایل چې د دواړو اتاقونو ترمنځ موجود دي هغه سره مطرح شي او په نهایت کې یو موافقې ته ورسیږي.
بله
او که موافقې ته ونه رسیږي نو بیا د ولسي جرګې صلاحیت ته چې په دوه سلسله یا په درې سلسله رد کړي او موږ باور لرو چې ان شاء الله په مشترک کمیسیون کې به ولسي جرګه زموږ د مشرانو جرګې د پریکړې حمایت کوي او داسې ډېر څه شوي دي چې ولسیه کې رد کړي دي او مشرانو جرګې د هغوی په خلاف فیصله کړې ده او بیا موږ په مشترک کمیسیون کې دوی د مشرانو جرګې حمایت کړی او کله کله هم داسې شوي دي چې مشرانو جرګې یو موقف نیولی او په مشترک کمیسیون کې بیا د ولسیه کې حمایت شوی ده. دا نو اعضاو پورې اړه لري چې بیا مشترک کمیسیون ته ټاکل کیږي او د دلایلو پورې اړه لري.
بله مننه تاسو نه کوم ودا
مننه تاسو نه خوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د روسیې، آذربایجان او ایران ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته تللی دی. پر دې سربیره د روسیې صدر اعظم د رسمي درې ورځني سفر په ترڅ کې چین ته تللی دی او یو لړ اقتصادي موافقې سره لاسلیک کړی دی. د روسیې د مشرانو د سفرونو په اړه د نسیم ستانیزی دا راپورټ واوري.
د روسیې، ایران او آذربایجان ترمنځ دغه غونډه په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی دی چې له دغه هیواد سره اټومي معامله تصدیق نه کړي. په تهران کې دغه درې اړخیزې خبرې به په سیمه ییزو مسایلو، ترهګرۍ او امنیت باندې متمرکز وي. له بل پلوه د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدوف نن په چین کې دغه هیواد له ولسمشر شی جین پینګ سره وکتل. پر دې سربیره هغه د چین له صدر اعظم لی کی کیانګ سره هم وکتل. په همدې ترڅ کې دغه دواړو مشرانو د روسیې صدر اعظم او د چین صدر اعظم نن د چهارشنبه په ورځ په پیکینګ کې د انرژي، تجارت، پورونو او پانګونې په برخه کې موافقه لاسلیک کړلې. چین او روسیا ستر هیوادونه دی او موږ د یو بل ستر ګاونډي هیوادونه هم یو. پر دې سربیره د یو بل لپاره د انکشاف ستر فرصتونه برابرو.
صدر اعظم لی دا خبرې په هغه ستر خبری کانفرنس کې وکړلې چې د چین د خلکو په ستر تالار کې په پیکینګ کې دایر شوی و.
چین به له روسیې سره د هغو موافقو په عملي کولو کې کار وکړي چې د دواړو هیوادونو د مشرانو په منځ کې شوي دي، او په ګډه به په دې اړه اقدامات وکړي چې زموږ ترمنځ د همکارۍ ټولې لارې چارې پر مخ ولاړې شي.
د چین صدر اعظم لی کیانګ وویل له روسیې سره به زموږ اړیکې د برابرۍ، دوه اړخیزو ګټو، درناوي او شریک انکشاف پر بنسټ پر مخ ولاړې شي. د چین او روسیې ترمنځ د خبرو په ترڅ کې د فضائي همکاریو او دواړو هیوادونو چین او روسیې ترمنځ د اړیکو په ټینګولو هم جوړه وشوله. د روسیې صدر اعظم میدویدوف وویل د انرژۍ موافقې به پر چین د ګاز او تیلو خرڅول زیات کاندي.
نو روسیه نه تولکه کرپنیشی پاستافشیک نفتی
روسیه نو غواړي د چین لپاره یوازې د تیلو، طبي ګازو او د ډبرو د سکرو صادرونکو هیواد. موږ هیله من یو چې په آینده کې به له چین سره د اټومي انرژي د سولې استعمال په ډګر کې هم نوي همکاري وکړو.
روسی او ایران دواړو د سوریې په اوږده کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کړی دی. دا دریم ځل دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین تهران ته سفر کوي. پخوانی دوه سفرونه په 2015 او 2008 کال کې کړي وو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د نیویارک ښار په مناتن سیمه کې پرون ماپښین یو کس په لارویو باندې موټر وچلوي چې له امله یې اته کسان ووژل سول او یو لسنه زخمیان سول. چارواکي دا پیښه ترهګریز برید بولي. د امریکا ژغ څخه رومان تایلر رپورټ برابر کړی.
پیښه د ویست ساید لوی لارې تر څنګ چې د نړیوال تجارتي مرکز نه څو متره فاصله لري په داسې حال کې رامنځته شوه چې یو کس په کرایه شوې لارۍ د سړک په غاړه څو تنه بایسکل ځغلوونکي او لارویان ووهل او بیا د ښوونځي له یو بس سره وجنګېد.
دا یو ترهګریز برید و، یو بزدلانه تروریستي برید و چې بېګناه ملکي وګړي په نښه کړي دي.
چارواکي مشکوک بریدګر چې د ټپي کېدو وروسته پولیسو نیولی، 9 کلن سیف الله سیپوف ښودلی او د ازبکستان تبع دی.
موټر چلوونکی 9 کلن سړی دی چې د برید نه وروسته له موټره وتلی او دوه نقلي تومانچې په لاس کې خوځولی. ځایي پولیس د بریدګر سره مخ شو او هغه یې په نس کې وویشتو.
عینی شاهدان وایي چې پیښه په اروپا کې د موټرو په واسطه د ترهګرو بریدونو په څیر وه.
د اروپا پیښې موږ ته لرې ښکاره دي، خو کله چې ورته پیښه دلته رامنځته شي نو ټکان ورکوونکی او زړه بوږنوونکی وي او نه غواړو چې په نورو پیښ شي.
ځینې هیڅ باور نشي کولی. د پوهنتون یو محصل چې په دغه وخت کې اورګاډی ورنه تللی و ځان نیکمرغه بولي.
که زه اورګاډي ته ختلی وای زه به دقیق په هماغه وخت کې د پیښې په ځای کې وای، ځکه زه همالته تلم.
دا پیښه د الوین په ورځ وشوه چې میندې او پلرونه د خپلو ماشومانو سره په خپل ګاونډ کې ګرځي او خواږه راټولوي، خو د نیویارک خلک وایي چې دا ډول پیښې مخنیوی نشي کولی.
هغه بزدل کس چې دا ترهګریز برید یې کړی زموږ ژوند نشي درولی، او موږ به داسې کسانو ته د دې اجازه ورنکړو چې زموږ د ژوند پریکړې وکړي.
د نیویارک والی ویلي چې بریدګر یوازې و او داسې نه ښکاري چې دا برید دی د یوې ترهګرۍ توطیې برخه وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروي.
د کندز ښار اوسیدونکي وایي چې د پولیسو رنجر او هاموی ټانګونه د ټولو ترافیکي اصولو خلاف په ښار کې تګ راتګ کوي او زیات وخت د ترافیکي پیښو سبب کیږي. زموږ خبريال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورت لري.
د کندوز اوسیدونکو وایي چې دوی په خار کې د پولیسو، د رینجرو او هموی ټانکونو د تیز رفتارۍ نه ویره لري، ځکه چې زیات وخت دوی په خار کې د ترافیکي پیښو سبب کیږي. عام خلک وای چې د پولیسو رینجر موټر ترافیکی پیخی کوي خو ترافیکی مخه نشي نیول او د پیخی لزایا تختی. د قندوز د خار څو تن اوسیدونکي په دغه خار کې د پولیسو د ادارو اړوند موټرو د تګ راتک پاړه داسې نظر لري.
په قندوز خار کې د نظامیانو د ټانګونو یا د رینجرو د گشت گذر چې ډیر خراب کې، رینجر روان یا نظامی گاډی روان وي نو ټول موټر د غنه غاړه تکیږي سره ګرځي پرې دي چې دوی تیر شي. موږ ترافیکی قانون په کیسه نه مراد کوي. تیر ورځ کې د قندوز پانتون د اقتصاد پانزي څلورم کال محصول چې همدغه شانته ټانګ او زی په زی شهید کو ک یو بل حادثه و کې ترافیکی پیخو کې ټکر و کې هم برته ورته نه دیږي.
جمشید هم د قندوز ولایت کله سي لنجری راش یو قطار خو دی همدغه مو ریکشاو د موټر جوړي دوی به د څنګه د کم لاس نه سیاخونه موټر د پمدغه کې مخه مخ رواني ډیره وخت کې لنجر او اموي ټانګونه سیدا کله راسي او د سي وخت کې سيارنګ ورته ضروري سي وایوان به د مخه تیریږي هغه وخت کې بارنګ نه کوي او کله سي سوق قطار ته ولاړ هغه وخت کې دوی ک خپل لاس نه وزي دوی به لری نه پیارنګونه کوي راځي به دغه د لاس نه په زور وزي یا په حالت کې کار سم کې ورته دریږي باندې ترافیک مخه نشي نیولای. خلک واقعا ته په تنگ راغلي دي
داسې رفتار او سرنجر کې کې ادي اسکر په کناس او داسې کم سرځي نه کوي وخت د قندوز قومندان هم نه هم د خپل ده موږ خپل وسرګ ولد چې یو موټر یو اته سره وته راکتم نشو او تلاړ خپل وسرګ دل د تخیم چې څو پیره کراچي وهلي.
د قندوز د ترافیکو مدیر عبدالقادر جیهون هم دا منی چې یو شمیر پولیس په خار کې د ترافیکی قوانینو خلاف موټر چلوي او یا هم لارې بندوي، خو دوی ځینې هغه پولیس موټروانان چې له قانون څخه سرغړونه کړې او حادثې کړې مجازات کړې دي. هغه وایي
هستن بعضی دریورای نظامی ما یک مقدار به احتیاطی میکنن به داخل شهر تیز چلانه میکنن که جدیدا
ځینې نظامی موټروانان شته چې د خار په منځ کې تیز موټر چلوي او به احتیاطی کوي. د قندوز د امنیه قومندانۍ لخوا امر صادر شوی چې له قانون څخه سرغړونکي د پولیسو موټروانان باید ونیول شي. هغه زیاتوي چې دوی اوس په خار کې تر ډیره د هغه پولیس موټروانانو مخه نیولې چې یا به یې حادثه کولې او یا به یې د ترافیکی اصولو خلاف عمل کاوه. د قندوز د امنیه قومندان عبدالحمید حمیدی هم وایي چې دوی د پولیسو د موټرو د بې ځایه چلولو او د هغوی په ذریعه د خلکو د پازابېدو د مخنیوي لپاره اقدام کړي.
یک چې د تخلف فرضي از طرف مسؤولین پولیس هم در داخل شهر است بس قبیله هارنای بیجا تیزرانی که باعث اذیت و آزار مردم میشه.
د پولیسو یو شمیر موټروانان هم له ترافیکی اصولو څخه سرغړونه کوي، بې ځایه هارنډونه کوي او تیز موټر چلوي چې د خلکو د ځورېدو سبب کیږي. د خلکو دغه شکایتونه پر ځای دي. د امنیه قومندانۍ لخوا دغه سرغړونو د مخنیوي په خاطر اقدام شوی چې نظامی موټر د خلکو د ځورېدو سبب نشي. په قندوز ښار کې کلیوي خوا د پولیسو او نظامی موټرو چلوونکي له ترافیکی قوانینو سرغړونه کوي. له بل پلوه په دغه ښار کې غیر قانوني وارد شوي موټرونه هم زیات شوي دي چې په ښار کې ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، د پښتو پیژندل سوی سندرغاړی ګلزار عالم چې په پېښور کې یو ملا پر ضد فتوا ورکړې اړ سوی چې له کورنۍ سره کابل ته ولاړ سي. ګلزار عالم چې په زرګونو پښتو سندرې ویلې او په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرتونه ورکړي وایي چې هغه له ډېر وخته له دغه ډول ستونزو سره مخامخ و، خو په دې وروستیو کې چې کورنۍ ته د مرګ ګواښونه وسول نو پېښور یې پرېښود. او ګلزار عالم وایي چې خلکو یې په کابل کې هرکلی کړی خو بیا هم د خپلو ماشومانو راتلونکي ته اندېښمن دی. حکمت سروش په کابل کې د ګلزار عالم کور ته ورغلی او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
د پښتو مشهور سندرغاړي ګلزار عالم څه موده کېږي له خپلې کورنۍ سره له پېښور کابل ته راغلی. ګلزار عالم وایي چې په پېښور کې یو ځایي ملا د ده پر خلاف فتوا ورکړې او له همدې امله اړ سو چې پېښور پرېږدي. ګلزار عالم چې په تیرو 15 کلونو کې د پښتو سندرو 1200 البومونه ثبت کړي وایي چې د ستونزې هغه وخت پیل سوې چې په پښتونخوا کې د متحده مجلس عمل حکومت راغی.
یو نیم سلو کال زوړ بازار چې هغه غټ غټ استادانو ناست او کړه غو دفتر یې پکې هغه ختم کړو. بیا نشتر حال زموږ چې یو حال په ثابت پښتونخوا کې هغه بند کړو، میوزیک باندې پابندي. نو بیا دغه سې زما کنسرت او یو گرین شادي حال په خبر کې صدر کې هغه کې زما پروګرام او هغه پروګرام ته پولیس راغلل او زیو عالم ډېر زیات پروګرام را باندې بند کړو، حوالاتو ته بوتلم.
ګزارالم چې په دې وروستیو کې په پېښور کې د روزګار لپاره د میشو یو فارم جوړ کړی وایي چې یو ځای ملا پر دغه فارم د قبضې لپاره د ده په نشتون کې له یوه ډله ملایانو سره راغی، د ده زامن یې وهل او ان د ده مېرمنې ته یې سپکاوی وکړ.
د جمعې خطبه کې دا وویلې چې دوی چې کوم دی نو دغه دي د سنت رسول توهینې کړی دی او د دوی کور ته اور واچوي. نو دا ډېره عجیبه ما دپاره دغه وه، خو هغې نه بس ما بل لاره ماته نه ښکاره کېده چې زه څوک اوس که نه لکم خو لاړ شم.
ګلزار عالم چې شپږ اولادونه لري وایي چې د زامنو او لوڼو خوندیتوب ته اندېښمن دی. هغه وایي که څه هم په کابل کې هرکلی سوی خو بیا هم له ګواښ سره مخ دی.
خو غټه ستونزه چې کوم راته راپېښه ده هغه د ماشومانو دغه دی، لکه مکتب دی چې هغه په ښځې کې مکتب وي، او بله مسله دا ده چې دغه کوم خلک دي چې کوم نظر هلته نه دلته راغلی یم د هغوی لاس دلته هم رسیږي زما په خیال. نو کومه پېښه دلته راسره ونه شي نو په دې یریږم له غونده کې. نور الله مالک دی، ژوند او مرګ د الله په لاس کې دي، خو په ځان نه یمه، په دې بچو ډېر خفه یم.
د ګلزار عالم میرمن وایي چې خاوند یې د پښتو فرهنګ او موسیقۍ لپاره ډېرې خواري کړې خو د خپلو زحمتونو نتیجه یې ونه لیده.
نو ارمان چې کوم تکلیفات تیرو د هغې میوه هم کتلې وې، خو هغه زموږ نصیب کې نشته دی، نصیب کېږي نه زموږ. خو بس صرف دا یو درخواست کوم چې زما بچو ته او موږ ته د یو عام انسان په شانتې وکتلی شي او د یو عام انسان په حیثیت موږ ته د ژوند کولو اجازت دې راکړلی شي.
زارالم وایي چې د موسیقۍ لمن به پرې نږدي او په پام کې لري چې په راتلونکو ورځو کې د افغانستان د ښو شاعرانو شعرونه کمپوز او یو البم تیار.
د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا دا اور دیش کنا ساد سکنی سکنی ما خام نلوگے دا چا دزر لوگے دیش کنا ساد سلو او توپانو نو پما یو اسویلے دے در لے گلے وارم ساد چپو چپو سندھو نو پنو لے مرا ڈکشو سسو لے وارم حسن چون دخلے وستل کو پرشی حسن تا تم جڑے دل کو پرشی دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دیش کنا ساد سکنی سکنی ما خام نلوگے چا دسر لگے دیش کنا
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
لدې سره چې په پاکستان کې په کوچني سن کې د واده کولو پر خلاف یو لړ قوانین وضع سوي دي، خو په پاکستان کې د بشر د حقوقو ډلې وایي چې دا ستونزه تر اوسه هم هغسې دوام لري او ځینې خلک دا کار د پخوانیو زړو رواجونو څخه په پیروي او ځینې د بېوزلۍ له امله کوي. څېړونکي وایي دا مهمه نه ده چې څه شی د دې سبب کیږي چې له وخت څخه مخکې ودونه ترسره سي، بلکې مهمه دا ده چې دا کار د دوی د زده کړو د مخنیوي او د روغتیایي ستونزو سبب ګرځي. پام وکړئ په همدې اړه یو رپورټ ته چې زموږ همکار غورځنګ یې تاسو وړاندې کوي.
هغې ما ته زیات زیان ورسوه، هغې زما بدن ټپي کړ، هغه زه واقعا زیاته وهله.
اسما شپاړس کلنه و چې له یو څلوېښت کلن سړي سره یې واده وکړ تر څو د هغه د پخوانۍ میرمن څخه د پاتې شویو څلورو ماشومانو څخه پالنه او ساتنه وکړي، خو هغه دا طلاقه کړه او نږدې اوولس کلنه وه چې له کور څخه یې وشړله.
ما پخوا ټول کارونه ترسره کول، اولادونه مې ورته لویول، خواړه مې ورته پخول، کور مې ورته پاک کوه، خو هغه به تل ویل چې ته په پوره اندازه کار نه کوې.
اسما له طلاق څخه وروسته د بدن د غړو د شخېدو په ناروغۍ باندې اخته شوې او د خپلې مور کور ته تللې ده.
ما وایي چې هغه به د میړه کور ته ولاړه شي او هلته به اقتصادي حالت ښه شي، خو په دې نه پوهېدم چې هغه به بېرته راځي او زموږ د اوبو پاتې کېږي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خوست د دریخ پرونی همکاران حاضر دی په لاند وخت کې بخپل خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.